خوش آمدین لودین صاحب.
ډیر مننه ښاغلی عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې لخکې لوخو وغوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. افغانستان کې پر جمعهتونو د بریدونو ډیروالی اندېښنې پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو د وژلو څیړنه وکړي. د یو ساته پښتو خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری. مخکله دې چې راپورونه تراشو خبر ناورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې له ټولو خواو د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی په اړه یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر کوي او امریکا د ایران پر کورنۍ چارو وزیر او یو شمیر نور امنیتي او پوځي کسانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه کې وکړه او ویل کل چې د طالبانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ټولې خواوې باید شخړې کمې کړي. خاغلی خلیلزاد په کندوز، غزنی او خوست کې د طالبانو وروستۍ بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او پرونې له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو پر مهال پر دې خبرې وکړې چې څرنګه یې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل. د فبروري په 9 په پلازمینه دوها کې د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته افغان ځواکونو دفاعي حالت خپل کړ، خو وروسته تر دې چې 13/3 په کابل کې پر روغتون برید وشو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو، نو ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته ولاړ شي. تمه ده چې د ایران د بهرنی چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعاو د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د ایران د بهرنی چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څیړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو موین ولري.
ښاغلي هیواد دا ونه ویل چې دا پلاوی به کله کابل ته رسیږي. د سور په 14 نږدې 50 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو له ادعاو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړي پیدا شول، 18 تنه وژغورل شول او نورې تری تم شول. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال چاري میرات امانوف سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې، د ترکمنستان د وارداتي برېښنا او د ریل کرښې د امنیت د خوندي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشوې او موافقه وشوه چې د دغو پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري زیاتوي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالوي تمه وه چې د 2019 کال تر اخره بشپړ شي، خو د ناامنیو له امله یې کارونه د افغانستان دننه ځنډیدلی دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د دغه وزارت مرستیال امین الدین مظفری
مساجدی که فضای باز ندارن خوب است که با استفاده از قرنطین از
لانی که مرغز موږ اسلامی فقه د اختر د لمانځه په اړه دا فیصله کړی د چې په پرانیست فضا کې د ادا شي جمعهتون خلاص فضا نه لري، نو د قرنطین لپاره غوره ده چې له هغو سړکونو او واټونو چې د جمعهتون شاوخوا دي د لمانځه لپاره استفاده وشي. ښاغلی مظفری زیاته کړه چې خلک د اختر د لمانځه پر مهال د روغتیایي چارو له لارښوونو سره سم فاصله مراعت کړي. اختر مبارکي د پلاس نه کوي او غیږې د هم یو بل ته نه ورکوي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته د دې بندیزونو په اړه وویل: د امریکا متحده ایالاتونو نن پر 12 کسانو او ایرانی بنسټونو د بشري حقوقو په حساب بندیزونه لګوي. په دغو کسانو کې یو د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دی. امریکا پر دغو کسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر بندیزونه لګولې دي چې په دې سرغړونو کې د سولې ایزو لارین کوونکو وجل هم شامل دي. او روسي خبر هم دا چې ایرانی خبريال نجات بهرامي روانه اونې خپل یو کلن حبس پیل کړ. د بي پولي خبريالان ټولنې ویل دي چې د چارواکو له لوري په ایران کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په لور دا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. د بي پولي خبريالان د ټولنې په وینا بهرامي د دوشنبه په ورځ په تهران کې وین زندان ته انتقال شو. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې همشته پته ده azadiradio.com. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه وکړه.
We need all sides including the Taliban to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective.
دا په داس حال کې چې افغانستان کې د روجې لمیاشتې لپایلا پر جماعتونو بریدونه ډیر شوې ده. د غبریدونو تر شا د چا لاس دی؟
دې شاته مطلق پاکستان او ایران دی. به وړي شفانان یو بل سره جنگ وکړي.
نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې ایران کې د تیر کال نومبر کې د مظاهره چانو وجل وڅېړي. د سویل ختیځ ولایت پکتیکا ولسی استازي او اوسیدونکي د لوی لارې د خوندیتوب نه شکایت کوي.
کلونه کیږي چې پکتیکا ته غزیدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي.
نور مسائل هم شته. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړي شوي. هله دا تر پای را سره پاتې شي. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم ټینګار وکړ او له افغان چارواکو او طالبانو یو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. مایک پامپیو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت مشران او طالبان وهڅول چې بریدونه او تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لور ته لاړ شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي هرکلی وکړ او هیله یې ښکاره کړه چې له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه ښه مساعده شي.
We urge the two leaders to channel momentum generated by this positive outcome to speed up the government's entry into
مشکل دوړو مشانو غواړو چې رامنسته شوی مثبت پرمختګ متحرک کړي. په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د شمولیت هڅې ګړندۍ کړي. مشټول خواو ته د طالبانو په ګډون اړتیا لرو چې په خبرو کې د داخلي دولت لپاره خپل لوري هڅې وکړي. مشت شخړو کمیرو ته اړتیا لرو. مشجدي هڅې کوو چې دا سخت هدف چې د افغانستان د نن سولې او پخلاینې ده تر لاسه کړو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله د اختر په مناسبت په پیغام کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د سولې د شبي موافقه عملی کړو ته ژمن دي او باید متحده ایالاتونه هم خپل شمنه پوره کړي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. د افغان سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بار کې له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د جمهوری ریاست خبر پانه کرا غلی دی چې په دې کتنه کې د سوری پروسې دراتونکو ګامونو پاړه بحث وشو خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. خلیلزاد له دوحې کابل ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښاغلي خلیلزاد سره د شوي تړون د تطبیقېدو په اړه خبرې کړې دي. د ارګ سرچینې وایي چې افغان حکومت له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره تر مخامخ مذاکراتو مخکې پر اوربند یا د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان حکومت د روژې میاشتې په پیل کې له طالبانو څخه کړې وه، او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې غوښتنې په ځواب کې هغه وخت ویلي وو چې دا معقوله غوښتنه نه ده. د اوربند مسله به د بین الافغاني خبرو پر مهال څیړل کیږي او بحث به پرې کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم او د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کړی دی. د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې دا مهال په افغانستان کې جګړې روانې دي او د جګړو ډګرونه هم تاوده دي. روستای او تازه خبر دادی چې نن سهار 2:00 او 15 دقیقې د کابل په چلستون باغ سیمه کې د پولیسو پر ورنجر چسپکی ماین یا مغناطیسی ماین چاودلې چې د کابل امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي چې د پیخه کې یو تن ټپي دی. بلخوا په دې ورسیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو دا ډله پکې خپل لاس لرل ردوي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. امید زهیرمل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 15 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژه ماتي پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازایی کلی کې پر یوې دینی مدرسې او جماعت په برید کې لس تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. همدا ډول د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمونځ کوونکو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شول او یو 12 کلن ماشوم ټپي شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان دی د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شان تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
د وایده افغانستان خلک او ټول پوهیږي چې د بریدون لومړني مسؤلان طالبان دي او کچيري بیا دوی غواړي خپل اوګي ترسپک کړي او نور ډلې مسؤلیت ومني، نو د دې بریدون او تاوتریخوالي لپاره طالبانو زمينه برابر کړې ده.
بر خشونت در افغانستان
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارات کړو حکومت چې د دې بریدون په کولو توران کړ. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې لمونځ کوونکي او یا هم جماعتونه تر برید لاندې راځي، خو په دې روسیو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. هاخوا یو شمېر نظامي شنونکي په دې اندي چې دا ډول بریدونه د ګاونډیو استخباراتي کډیو لخوا پلان او د وسلوالو لخوا عملي کیږي. شنونکي کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي. پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې او وروستیو بریدونو وروسته یرغلیز عملیات پیل کړي، خو تر خوا یې له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړې. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لا کلک دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 او په لوی خارونو کې د FM په 3.5 سپو خبرونه لري. هغه نوی زیږیدل ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوی چې تیر اونۍ د کابل برشي سیمه کې ماینده پر زیګنتون بریټ کې ووجل شوې. د دغه ماشومان کورنۍ وایي د بیمیندو وړو ماشومان پالنه ورته ستونزمنه چاره ده. دیوی نادر په دې اړه د راپور برابر کړی.
هغه تلس نوې زیږیدلې ماشومان خپل کورنوي ته سپارل شوي چې اته ورځې وړاندې د کابل د برچی په سلبستري روغتون د ځانمرګي په یرغلیز برید کې میندې وژل شوې. د دې روغتون مشر عتیق الله قاطع وایي د سور د میاشتې په درویشتمه د ځانمرګو په برید کې د تلسو نویو زیږیدلو ماشومانو میندې وژل شوي. د ده په خبره دا ماشومان د ځانګړي کمیټې تر سر لاندې خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي.
ماشومان مو روغتون ته وسپارل. اته نور ماشومان له دې وړاندې ځانګړو ځواکونو اتاترک روغتون ته وړي ول. یو بل ماشوم چې د فرانسویانو روغتون کې بستر دی د ټولو شمېر شل ماشومان کېږي. د دوی د فایل او هغه لاسبند له مخې چې وروسته له پیدا کېدو یې په لاس تړل کېږي دغه ماشومان د کمیټې له لارې خپلو وارثینو ته وسپارل شول.
اوس د دغو ماشومانو ساتل چې میندې وژل شوي کورنیو ته یې سختې ستونزې پیدا کړي. د دې کورنیو ډېر شمېر یې غریبې او بې وزلې دي. د غبرګونو ماشومانو پلار چې له دې برید څخه جوړ وتی وایي چې له غریبۍ نشي کولی ماشومانو ته وچې شیدې واخلي. د یو بل نوی زیږیدلی ماشوم پلار اکرام علي چې ښځه یې دې برید کې وژل شوې وایي چې له خپل ماشوم سره سختې شپې ورځې تېروي.
زمیمو بیشتر زیو غریب کار را سره ایم اوس می خور لور را نیزد زدو کانداریم دو زمان دارم چه ماشومان ده نوزه اگه ماشومی نومی مریم ده چه موری امرده اوس می زده مور ها غزاتی خزایی را تردی را پا بیرحمه وشلا مخی ورده پا برچه توتی توتی کرده و او پا سره پا مرمی بیشتی و ترده چه لپی جندلو و تلی و زده دی بیخ عاملی نبخم ده دی ماشومی را دو که بد سنگشی. آیا زان تا مسلمانان وی چه ده یو نویزی گی دلی ماشومی مور بشنی؟
د کورنیو چارو وزارت د شمیرلو مخې د برچی په سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا مخه د روغتون زیږنتون و. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی خو د افغانستان حکومت یې پراپر طالبانو اچوي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی.
په کابل کې پر یو زیږنتون برید ډیر نړیوال غبرګونونه هم درلودل او دغه برید وحشیانه وبلل شو. د افغانستان دغه برید په اړه باندې نړیوال ورسپانو هم تازه تبصری کړي. دغه ورسپانو په تازه تاریخوالو هم لیکنې کړي. اسمت ساروان د پانی اړولي
ګڼول ویډیو رسنوی ته په پروان او خوست کې پر جماعتونو حمله د پام وړ ښکار شوې دي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د خوست په صبری ولسوالۍ او د پروان ولایت مرکز چاریکار ته نږدې په خلای سي سیمه کې د ورته حملو د مرشوبلو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې دا بریدونه په داسې وخت کې شوې چې د روژې میاشت او افغانان په روژه او عبادت بوخت دي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د ملګرو ملتونو پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړې په ترڅ کې د څباندې 1500 ملکیانو د وژل کېدو او د څباندې 1500 نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده. په همدې موضوع د کاناډا ګلوب ان میل رسپانې هم لیکنه خبره کړې او لیکلي دي چې دا بریدونه لږ وروسته لدې وشول چې ملګرو ملتونو یو وار بیا د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره وکتل چې دا ډله د افغانستان د سولې له نوي مصالحتي شورا سره خبرې وکړي. خلیلزاد وروسته کابل ته لاړ. دا لومړی ځل نه دی چې پر ملکی هدفونو برید کیږي. تر دې وړاندې د روانې مې په 12مه په کابل کې څلورو انتحاري بریدګرو پر یوې زیږنتون خونړۍ حمله وکړه او د نو زیږو ماشومانو په شمول لښته لشه څلور ویشتنه ووژل. د همدې پیښې په اړه ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د یوې روغې پاتې شوې ښځې کیسه خبره کړې چې څرنګه یې ځان وژغوره. په دې لیکنه کې ډیر تمرکز په دې شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو په زیږولو د میندو مړینې څومره کمی شوي دي. د ټایم مجلې له مخې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د ماشومانو او پر ماشوم د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې ساری نه درلود. د هغې سروې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحدو ایالتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې او یونیسف له لورې په ګډه شوې، په دې هېواد کې له 100,000 ښځو 1400 په اولاد مړې کېدې. خو په بله سروې کې چې په 2012 میلادي کال کې وشوه، په هرو 100,000 ښځو کې 1438 د ماشوم په زیږولو مري. مجله وایي د دې لپاره چې ګڼې لرې پرتې او کلیوالي سیمې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او د هغو سیمو په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي، نو ممکن په اولاد د میندو مړینې بیا زیاتې شوي وي. تایم زیاتوي په افغانستان کې د ماشوم د زیږولو په مهال د میندو د مړینو د کمیدو اصلي دلیل دا دی چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د زرګونو دایو او قابلو په روزلو او د روغتونونو په جوړولو د پام وړ پانګونه کړې ده. د کابل د برچی سلبستره روغتون هم یو له دغو پانګونو څخه و چې خونړی برید پرې وشو.
د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د نومبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. وروسته تر دې چې تیر کال په نومبر کې د ایران حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې، مظاهرې پیل شوې او بیا د ایران ډیرو ښارونو ته وغځېدې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 300 ډیرې داسې کورنۍ په ایران کې شته چې غړي یې د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د عدالت غوښتلو په خاطر تر سخت حکومتي فشار او ویرې لاندې دي. وروسته تر دې چې په ایران کې د تیلو بیې زیاتې شوې، د نومبر په 15مه مظاهرې پیل شوې چې 5 ورځې یې دوام وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دې مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د 340 تنو نارینه، ښځو او ماشومانو وژل ثبت کړي دي او وایي چې باور لري چې حقیقي شمېره ډېره لوړه ده. دا سازمان چې مرکز په لندن کې دی د 4 شنبه په ورځ وویل له نویو تحقیقاتو یو ځل بیا څرګنده شوې ده چې د دې 340 تنو غوڅ اکثریت په غیر قانوني ډول د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. د شویو څیړنو له مخې نشتې په ټولو مظاهرو کې اعتراض کوونکو وسلې نه لرلې. دوی چاته ګواښ نه و پیش کړی، خو د دوی پر ضد له داسې ځواکه استفاده وشوه چې وې وژني. په راپور کې دوه هغو استثنایي مواردو ته هم اشاره شوې ده چې د خوزستان په ماشهر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې چې په دې کې د سپاهي پاسداران 1 تن او 1 پولیس هم ووژل شول. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مسؤل فیلیپ لوټر وویل سره له دې چې د دې مظاهرو له ځپلو 6 میاشتې تیرې شي، د ایران حکومت لا هم د تلفاتو رسمي شمېرې نه دي خبرې کړې. ښاغلی لوټر زیاته کړه چې د ځپل شویو او ویرجنو کورنۍ د حکومت له لوري له ویرولو او ځورولو سره سره د حقیقت د موندلو او د عدالت لپاره خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. لوټر بیا وویل د دې لپاره چې د ایران د حکومت له لوري د ثواب ورکولو امکانات نه لیدل کیږي، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتو غواړي چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران امنیتي او استخباراتي ادارو د دې مظاهرو پر مهال د انټرنیټ شبکه یو مخ قطع کړې وه. تهران د نورو سرچینو له لوري د دې مظاهرو په ترڅ کې د وشل شویو شمیرې له مبالغې ډکې ګڼي او وایي چې دا د لویدیځ د مربوطو سرچینو له لوري خپرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بحران ځپلو او ډیرو بیوزلو هیوادونو کې میلیونونه انسانان د کورونا د وبا له کبله د سخت بیوزلۍ له خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې په وینا د نړۍ د بیوزلو خلکو تر 80% زیات د افریقا په 90 هیوادونو کې اوسیږي. د نړیوال بانک مشر د می په 19 وویل چې تقریبا له 3 څخه یوه برخه پروژې چې د بیړنۍ مرستې لپاره دي د افغانستان په څیر هیوادونو کې به وي چې د فقر او وسلوالو بحرانونو له کبله سخت ځپل شوي دي. فرشتي جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د نړیوال بانک رئیس ډیوډ مالپاس ویلی چې په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه انسانان به د کورونا د وبا له کبله په سختي قحطۍ او فقر کې ژوند ته اړ شي. د نړیوالې ادارې د سه‌شنبه په ورځ په سلو هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستې یو ځانګړی پروګرام پیل کړ چې 168 میلیارد ډالر ورته ځانګړي شوی دی. دا پیسې به په راتلونکو 15 میاشتو کې د کورونا ویروس پر ضد پر مبارزه او د ډیرو متاثرو شوو هیوادونو پر اقتصادي بیا رغونه ولګول شي. د نړیوال بانک مشر د دې پروګرام د اعلان په وخت کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا د وبا له کبله د نړۍ ستر اقتصادي مارکیټونه تقریبا تړل شوي او په غریبو هیوادونو کې نږدې 8 میلیونه وګړي له دې کبله د سخت فقر کندې ته لوېدلای شي. ډیوډ مالپاس ویلی چې دوی له دې کبله د نړۍ په سلو هیوادونو کې د کورونا ویروس پر ضد د عاجلې مبارزې لپاره بیړنۍ او جدي اقدام کوي او داسې یو میکانیزم جوړ کړی چې نور مرستندویان هم بیا له هغه څخه په استفاده د مرستې پروګرامونه په دې نيستي ځپلو سیمو کې وچلوي. نړیوال بانک ویلی چې د افغانستان، چاد، هایټي او نجر په څیر هیوادونو کې چې وسلوالو بحرانونو او طبیعي آفتونو تر دې مخکې هم زیات ځپلي د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره زیات مرسته لازمه ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د کورونا ویروس په کبله تر 3 لک او 10 زره زیات انسانان په ټوله نړۍ کې مړه شوي او تر 4.8 میلیونه زیات انسانان په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. د نړیوال بانک رئیس ویلي چې حکومتونه باید د خپلو مالی تعهداتو په برخه کې شفافیت زیات کړي او د دوامدارې پراختیا لپاره په چټکۍ حرکت وکړي تر څو په راتلونکي کې هم د ګټورې پانګونې او د پور ورکولو زمینه برابره شي. نړیوال بانک د دې میاشتې په پیل کې هم د خصوصي سکتور د ملاتړ او له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د 400 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی وو. د مالی وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې 168 میلیون ډالر به د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او 240 میلیون ډالر به په نړیوال بانک کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق لاري ورکول کیږي. سره له دې چې نړیوالو پورستو تقریبا 200 کیلو افغانستان سره میلیارډونه ډالر مرسته کړي، اکثر افغانان په شدید فقر کې ژوند کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله تیر کال د افغانستان د وګړو 55% په فقر کې وو. دا په دې معنی ده چې یو وګړی په ورځ کې 3 ډالر په کمو پیسو ژوند کوي. نړیوالو څارونکو په مکرر ډول د افغانستان پر حکومتونو نیوکه کړې چې له اداري فساد سره یې سم مبارزه نه ده کړې. خو نړیوال بانک په راپور کې چې د 2000 میلادي کال د جنوري په 28 خبر شوی وو، ویلي و چې په افغانستان کې اقتصاد په 2019 میلادي کال کې 2.9% وده کړې و. دا هغه وخت و چې د کورونا وبا لا په نړۍ کې تر دې حد نه خبره شوې. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کرهنی ودی او د وچکالی کمیدو لدې اقتصادي پرمختګ سره مرسته کړې و. خو نړیوال بانک هغه مهال هم ویلي و چې سیاسي بې ثباتی او خراب امنیت د افغانستان د زیاتې اقتصادي ودی مخنیوي کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکلي چې د افغانستان د مصالحې له عالي شورا د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله غوښتنه لرو چې د سولې لپاره په صداقت کار وکړي. انصار الله حکیمی له الینګار نه لیکلي وای ټول افغانانو نه غواړو چې د اختر لمونځ په آزاده فضا کې ترسره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي وای د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشی کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازر نه لیکلي وای له ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خبروي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ نه لیکلي وای پر ماشومان او مسجدونو بریدونه د طالبانو کار نه دی، دا د پاکستان د غلامانو کار دی. رحمت الله شاهکار د زابل نه لیکلي دی وای اسماعیل له طالبانو نه داد چې دوی اوربند وکړي او حکومت نه غواړم چې د طالبانو زندانیان آزاد کړي. مرزا د هلمند له جغتونه لیکلي چې طالبان بریدونه نه کوي او نور اس ام اس نه دی راغلی. په لغمان کې د ډوډۍ ویش غیر منصفانه ده، اکثره د شاروالۍ او ولایت کارکوونکي درې درې برخې اخلي. دغه پیغام نومانی له لغمان را لګلی وو. تازه خان سمسور بل پیغام کې لیکلي وای له ننګرهار د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشی کړي.
سلام انصار الله حکیمی د لغمان بل اسمس را لګلی او د لیکلی چې طالبان غواړو چې د سولې په خاطر اور بند اعلان کړي. او روسای اسمس هم د بل رور سلام سادات لدای کندینه لیکلی دی چې او باید د کورونا وایروس لپاره جدي پاملرنه وشي او باید د چارواکو او روغتیایي مسؤلینو خبرو باندې ملنډې ونه وهل شي. د لیکلي چې د کورونا وایروس له وبا سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او د غوښتنه کړې چې باید حکومت او نور مسؤلین دغه ته پام وکړي. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. اوس هم په مکرې د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعا د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال سره خبرې وکړې. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي غوره داده چې د اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون دغه خبر ورکړ. او ایرانی خبریال نجات بهرامی روان اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکړو یو راپور راخلو. د پکتیکا خلک او ولسی استازي وایي دغه ولایت کې نسبی امنیت شته خو شکایت کوي چې له ولایتونو سره پرتې لویې لارې خوندي نه دي. دغه ولایت ته اکثره لوړپوړي چارواکي د حواله لارې تګ راتګ کوي. احسان الله آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چرته چې د خار او یو شمیر ولسوالیو امنیت نسبی ښه دی، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته غځېدلې لوی لارې د امنیت له پلوه له ګواښونو ډکې دي. د پکتیکا ولایت یو وطن اوسیدونکي برات سروان ازادي راډیو ته وویل
کلونه کېږي چې پکتیکا ته غځېدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او دولتي کسان او یا هم چې د دولت ملاتړ دي په هیڅ صورت باندې په دغو لوی لارو باندې تګ راتګ نسی کولای.
د پکتیکا ولایتي شورا هم د خلکو یاد اندښنې ته ایدبي او وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ د نشتوالي له امله دغه ولایت د تیرو دولسو کلونو راهیسې د امنیت له پلوه محاصره دی او زیاتره دولتي او نظامي چارواکي د حوالې لارې سفر کوي. د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خیل وایي
د چارواکو ترمنځ همغږي نسته. تقریبا د 2014 کلو راهیسې ماسره پاته دی هغه په هلیکوپتر کې هلته د سربازان دي که د سربازانو کورنۍ دي هغه موږ ته هلته په هلیکوپتر کې انتقالوو بیرته را انتقالوو. نو دولتي چارواکو هیڅ نه وه خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی او نه یې ادا کوي.
د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی د امنیتی ځواکونو ترمنځ ښې هماهنګۍ ته په اشاره وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره یې د زون په کچه څو ځلې ناستې کړي، خو د مرکز لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ټوله د پکتیا ساحه چې په زرمت کې نامنه ده هغه ټول تقریبا 1 کیلومتر ته سیخیږي. نه همغږي نه ده څه ناغړي به ورته وایم. موږ ولون ترمنځ وخه همغږي موجوده ده، اما ستونزه نه تنها چې خپل په د زون په ساته په امنیتي ارګانو کې ده بلکې په مرکز کې هم یو څه ستونزه شته.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو او ولایتي چارواکي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د امنیت پړه د پکتیا ولایت په امنیتي چارواکو راچوي چې تر ډیره د زرمت ولسوالۍ په سیمو کې نام نه ده. خو د پکتیا ولایت امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د زرمت ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د لوی لارې د امن کولو لپاره عملیات پیل کړي او ډیر ژر به په د لوی لارې یو شمیر امنیتي پوستې رامنځته کړي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنې د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری سپ تاسو ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابری اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او ځغلنده خبری حکومت د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشری حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشری حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشری حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پښتنه په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی هغه ژبنی دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتن دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دغه دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمنګ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمنګ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همدې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره دي چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دی، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اسی شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه اداره قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه ته د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغ انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي. د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا هغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. عمدې شکل سره کچيري وزارت یو انکشاف دهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي. دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کړي په عین شانته. دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل باید ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلفه دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نر او خزی که اغا ماشوم ده که اغا هر سوک ده اغی برابر حقوق لري ده خپل کورنی دی تا وها سوی ورسره کار وکی پوهاوی ورتور کی ذهن روخانه کی اغو او دی تا وها سوی چه نه ده کار چه منگو تاسو کهو چه ده ماشوم پاک لبانده کهو یا ده فکر چه ده ماشوم پاک لبانده رو او ده ماشوم ده راتون که ده پاره لرو منگ باید ده همز منگو تاسو اولاد ده چه ده جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم و تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغین با داکتر جوریگی دغین با انجینر جوریگی لکن ناری نچه جوریگی دغین با یو حقوقدان جوریگی دغین با یو قاضی جوریگی دغین با یو بلسوک جوریگی نو دا دی بشری و انسانی حق ده دانه تنها چه زوت ورطور کو بلکه دا حق دا ابتدا دا پیدایخ نا دا حق دا لری او دا حق علا تالا ورطور کرده چه منگ و تاسیم با دیمکلف شوی چه باید دا حق ورطور کو او دا ناری ناو دا خز سمجد دا توپی رونه کو چه ته نارینه یو دا زنانه ده بس دا دا تعلیم و تربیت دا لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر اګل دی ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنه د بادام باغ په تاریخ خبري است
په ډیر لاسو ماته ډیر څخه تر ډیر لاسو دوه څلوېخ کال کوی دا احداث شوه دی نه راغول شوه دی اول بوټی چې دیت انتقال شوه دی او نهال شوه دی هغه د بادام بوټی و
د بادام باغ د ارزښت پکله چوي
اوه واه یعنی یو تخم لاندې وېچ ما سندرې ویلې ټپې ویلې یقینو کا چې زه ډېر په خوانو دور ته لاړم الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا ست د سترګو
نن پام دې اکل خبرې کو په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تمکیږو اهمیت یې چیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر من اوریدونکو په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري د بادام باغ شمال ته سرکوتل، جنوب ته کارتی پروان، غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري خو د انګورو، منو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلی کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډېر زیان اوښتی، ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په دیارلس سوه اته دېرش څخه تر دیارلس سوه دوه څلوېښت کال کوي دا احداث شوی دی، یعنې راغول شوی دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوي وو هغه د بادام بوټي وه، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې اتیا هکتار ځمکه ده چې د اتیا هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو، دفاترو او د خواو شاپ منطقې په شمول باندې اتیا هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي، نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بیلابیلو بوټو ښکلي وي، او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو، لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو، نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي، طبعاً باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی، او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دا کوم بوټي چې ورکې دي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري، تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده، او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کیږي. نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو، ورو ورو هوا بدلیږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي، او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې دل بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي، او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي، تقریبا دوه یا نوې د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. پنځه جریبا یا یو هکتار نمایشي قطم دلته مونږ جوړه کړې وه د مختلفو میوادار ونو نه. همدارنګه هغې دپاره مونږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهي سیستم مونږ جوړ کړی و.
که دره ته وایي دغه د بادام باغ سیمه چې ده، که نه دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډېر کم وي باغداري پکې وکرل شي.
بله، دې چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای ده؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
ولا دا ځای خو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه دوه وی نوې د انګورو چې موږ دلته راوړو، یو دلته کېښودې د هرات نه موږ ځای ته نوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي، دلته مو اچولی. دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي بوټ په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست، د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاک لای څه وایي؟
خاوره خو یې ډېره ښه خاوره ده، او ښه دغه لري، ده ښه حاصل خیزي لري.
قدرمنو دوستانو، کله چې بادام باغ ته راننوتلو، نو له لرې څخه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو تر څو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم را ته وایه.
نوم مې نصیر ده.
درته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کالو کې دا وچې او خرابه دانې دي، دا تر لرې کو د دې په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسې ولاړو، دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. درته وایه دا د څه رقم ساتلي، ښه تازه راغلي.
خدمت هم کړی ده، او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خوره او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم سی وینې موږ د غټې پاڼې تیرسته کوو د دې دپاره چې لمر وخوري، خواږم سي، او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بله، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې دا اوس موته روان یو، دلته تقریبا یولس رقمه انګور دلته لرو، او دغه چې خو تقریبا خدای مې د غاړې نه بندې شل پنځه رقم انګور به دلته موږ لرو.
ښه، خپله دلته کوم کارونه کوي بادام باغ کې؟
دلته خو هر کار مقصد د دیقاني په حساب باندې د سراتیر سي باغداري د انګورو د ونو د سراتیر سي سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم، هیڅ مشکل نه لرم.
ښه، دلته دغه تاکونه او نورې ونې چې دي اوبه کوم ځای ورته راځي؟
اوبه خو یو څه دلته څاوې لرو، له څاو نه استفاده کوو. بعضې وخت په هفته کې دوه ورځې له قرغې نه راولو.
کاکا، ما چې په نورو ځایو کې انګور لیدلي وو داسې چایلبه وه، مګر نن په بادام باغ کې داسې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخ شوم چې دا په ونه کې دي. دا څه علت ده؟
سیستمونه نوی راوتلی دی چې د ټی سیستم وای ټول پهونه کې د خمسه د غسیمان کوي نه په دې باندې تړل سوی دی په اندغه باندې ولاړ دی کنه د انګورو ونه خود غس نه دریږي د عمر زور نه لري چې پایا ورته ونه دریږي د غس نه دریږي
دې ځای ته بادام باغ وای مګر دلته د انګورو تا کنه ډیر دی دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام مسته انګور مسته کوم رقم میوه سی وغواړی دلته ست ان شاء الله کوم مشکل نشته یار میوه
دی انګورو دی فارم په دبل خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې بر سو پاک لبه یو څه خبرې له باغوان سره ولرو در تو وای چې په بادام باغ کې انار څومره کیږي
نتیجه خبر کې خالد مراد شه هوا لګ سره جوړ نه دا ولته دا انار سي دي ګرمي هوا لپاره دي خودلتم کیږي مقصد خود سي چل دي لګ لګ مرزم کوي او د سي سم نه خوږيږي
په بادام باغ کې د کال په څلور فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغه وی چې په لویه کچه د تجارت زمينه برابرېږي ګلرحمن چې هغه نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ دا د مسکونه صحی او با کیفیت هغه دي
نو مې اجمل د خو مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلاً د لبنیاتو کار کوم رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندرې وایي د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واو یعنی که هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سی فضا وګوري چې رښتیا اکسیجن پکې د رښتیا ده دا پیږي په بادام باغ کې دا ما په وخت کې لیدلې او ما هیڅ کړه ته لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې مې ویلې هر یو غم بدر نلر کړم خوشاله بدر پسر کړم وز ودوم رمی ندر کړم چې دنیا بشه حیرانا یقینو کا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه به څول ولم چې سبا ته وایم یقین کا د سالک صاحب د کاروان صاحب د رحمان بابا د حمزه یو څو شورینم پیدا کړ چې کله به دم بخته راغلم هغه شاعري چې زما هیره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې راپه یاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډېر خوشحاله هم دا وز ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې رښتیا شمال هم دی او داسې آب هوا ده چې کورتۍ ضرورت شته
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلیو کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړه کا سندا
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
د وسلو ښکالو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و ټیکنالوژي چې وا کم و تاسو چې وزګوره د ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم بغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر پر سټانډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلې دی په معیار سره جوړ دی نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکه په حدود دی 95 نو موږ انګول لرو چې ولس نوې تقریبا د امریکانه رغول شوی دی لکه ټی سیستم چې ورته وای وای سیستم چې ورته وای آی سیستم چې وای دلته موږ راغولی دي او دلته لرو او دینه سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلف ورګانونو متمرفي کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملی زده کړې دلته کوي او خصوصا د 1500 پښاو خوا کې مخکخ د کانان او هغه د کانان چې خپل مراجعه کوي او دلته غواړي د ټکنالوژي چې دلته ده یا دغه کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کوي موږ همکاري کوو سره
درنو دوستانو پدیله چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلا بیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گٹے گٹے وہ ہم پڑا جاڑ مندے وہ ہم پڑا جاڑ خلق کرم نیم یمل جانا جانا جدا شو